دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه سلامونه ستړي مشه نوې 2022 کال مو مبارک د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي وړاندې اورې د نړۍ په اکثرو برخو کې خلکو د کورونا له تازه څپې سره سره د 2022 میلادي کال د پیل د لمانځلو په مراسمو کې برخه واخیسته. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان روغتیایي نظام له بحراني او بیړني حالت سره مخ دی.
ولې بیړنی حالت د روغتیا په برخه کې ځکه ده چې تیر نظام د روغتیا برخه په خارجي مرستو پورې تړلې ساتلې وه.
تیر 2020 کال له اقتصادي پلوه افغانستان کوم حال درلود؟ جزئیاتي و ځانګړې مرکه کې واورې.
خالي په خارجي مرستو باندې ولاړ یو مصنوعي اقتصاد و. کله چې دا مرستې قطع شولې او اقتصاد له بینه لاړ.
تر هر څه مخکې به د دې ساعت مهم خبرونه له اجمل اند واورو.
یونیسف اندېښنه څرګندوي چې 2022 کال کې به تر 3 میلیونه ډېر افغان ماشومان له فرزواکۍ سره مخامخ شي. کاناډا غواړي ښځینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي او په هند کې نن سهار په یو معبد کې 12 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړي ډول ماشومانو لپاره 2020 میلادي کال سخت و. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل د وروستیو میاشتو تحولاتو افغان ماشومان ډیر اغیزمن کړي دي.
Beyond the August 2021
د 2020 کال د اگست میاشتې تر تحولات وروسته وضعیت ډیر خراب شو، ځکه کورنۍ ونتوانید چې د خپل ماشومانو اساسي اړتیاوې هم پوره کړي. روغتیایي خدمات، د تغذیه او پوهنې چارې هم ګډوډې شوې.
الجنابی 2022 کال چې نن لومړی ورځ ده په افغانستان کې د ماشومان لپاره ناوړه وباله. یونیسف وایي په دغه کال کې به شاوخوا 3 میلیونه او 2 لک ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي د ګڼو هیوادونو په مرسته توانېدلې په 2020 کال کې په افغانستان کې له 1 میلیون او 1 لک بېځایه شوو او زیانمنو شوو کسانو سره بشري مرسته وکړي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې د جرمني په شمول د اروپایي ټولنې ترڅنګ د امریکا له متحده ایالاتونو، برتانیا او نورو هیوادونو مننه وکړه چې د دوی په همکارۍ له دغه کسانو سره مرسته شوې ده. کاناډا غواړي چې هغه خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبانو لوري د اګست په نمایي کې د کابل تر نیولو وروسته له افغانستانه وتلي او د اکتوبر په میاشت کې یونان ته ورسېدي. د کاناډا د کډوالو چارو د وزارت یو ویان پرون وویل چې کاناډا به د دغه خزینه قاضیانو کورنۍ نور غړي هم د مهاجرو په توګه ومني. ټاکل شوې ده چې دا قاضیان چې شمېر لا نه دی معلوم روان 2022 کال کاناډا ته له خپلو کورنیو سره ولاړ شي، خو تر اوسه یې د تګ دقیقه نیټه نه ده څرګنده. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، کاناډا ژمنه وکړه چې 40 زره هغه افغانانو ته چې ژوند یې په خطر کې دی پناه ورکوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې یو معبد کې نن سهار د ګڼې ګوڼې له امله په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي. چارواکو خبر ورکړ چې د ویشنو دیوی په نوم د هندوانو په مشهور مندر کې د دې پیښې پر مهال 14 تنه نور ټپیان شوي هم دي. د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی. عیني شاهدان وایي کله چې خلکو د نوي کال د عبادت لپاره بیړه وکړه یو بل پسې ولوېدل. د ویشنو دیوی معبد د جمو له ښاره نږدې 6 کیلومتره لرې دی. د کرونا وبا له کبله لګول شو محدودیتونو سره سره د نوي 2022 کال پیل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل شو. په زیاتو ښارونو کې ورلوبي او د خلکو پراخې راټولېدنې منع شوې، خو بیا هم په ځینو ښارونو کې خلکو ورلوبي وکړې او په پراخو راټولېدنو سره یې د نوي کال پیل ولمانځه. د استرالیا سیدنی ښار چې یو ورځ په کرونا وایرس د خورا ډیرو کسانو د اخته کېدو پیښه ثبت کړې وي. د 2022 میلادي کال د هر کلي لپاره پکې خلکو ورلوبې وکړي. د اروپا په اکثرو هیوادونو کې د نوي کال د لمانځنې جشنونه لغوه شول، ځکه د کرونا وایرس نوې بڼې اومیکرون د حکومتونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې ناسا مشر بل نیلسن وایي د ولسمشر بایډن اداره په نړیوال فضایي تمځای کې تر 2030 کال پورې د عملیاتو د ادامې ملاتړ کوي. بل نیلسن پرون په یو بیان کې ویل د بایډن اداره ژمنه ده چې په دې برخه کې له نړیوالو شریکانو سره د روسیې په ګډون کار وکړي څو د دې لسیزې تر اخره د مدار په لابراتوار کې څېړنې ترسره شي. له 1990 کال راهیسې چې په فضا کې د نړیوال تمځای لومړی مرکز ودان شو، روسیا او متحده ایالاتونو د دې مرکز بهر له نږدې همکاره پاتې شوي. کانګرس د نړیوال فضایي تمځای لپاره تر 2040 کال پورې بودیجه تصویب کړې. که چیرته کانګرس د دې مرکز لپاره تر 2030 کال پورې بودیجه ومني او نړیوال شریکان موافقه وکړي، هلته به د لسیزې تر اخره څېړنې دوام وکړي. او په موزمبیک کې نږدې 4000 کسان مجبور شوي چې د یوې میاشتې په موده کې د افراطي ډلو د حملو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شي. دغه حملې په نیاسا ولایت کې زیاتې شوي چې د کابو دلګادو څنګ ته پروت دی.
خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د نړۍ په اکثرو برخو کې خلکو د کرونا له تازه څپې سره سره د 2022 کال د پیل د لمانځلو په مراسمو کې برخه واخیسته. بیا هم د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د نوي کال د لمانځلو جشنونه او ورلوبې لغوه شوې. علت یې هم د کرونا ویروس په نوې بڼه د ډیرو کسانو اخته کېدل ښوول شوي. اروپا نن سبا د کرونا ویروس د نوې بڼې اومیکرون له سختې څپې سره لاس او ګرېوان دی. جزئیات د احمد شي بار په دغه راپور کې اورو.
5 4 3 2 1 د 2022 کال د پیل جشنونه د نړۍ په ځینو شهرونو کې ولمنځل شول، خو بیا هم محدودیتونه زیات وو. د استرالیا سیدنی او د نیوزیلند آکلند شهرونه تل تر نورو شهرونو د نوي کال پیل د دې لپاره مخکې لمانځي چې هلته د ساعت له مخې کال ژر نوی کېشي، او په دې شهرونو کې له ګڼو محدودیتونو سره سره هلته جشنونه وو. په سیډنی ښار کې د نوي کال د پیل د مراسمو په درشل کې آسترالیا پرون جمعه د څلور ویشت ساعتونو په ترڅ کې د کرونا د 2000 مثبتو پیښو خبر ورکړ. په هانګ کانګ کې بیا نوی کال په کنسرتونو او ځانګړو مراسمو سره پیل شو. پاک سشکل د نوې میلادي کال د پیل د لمانځلو جشنونه کم رنګه وو، ځکه د کرونا ویروس نوې بڼې اومیکرون اندېښنې زیاتې کړې دي. په پاریس او لندن کې هم د اورلوبو مراسم لغوه شول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په بریتانیا کې د کرونا ویروس په لسکونو زره مثبتو پیښو کې 90% د اومیکرون بڼې دي. د نوې کال تر پیل څو ساعته مخکې په پاریس کې د ماسکونو کارول جبري شول. په ایټالیا کې تر نوې میلادي کال یو ورځ مخکې په ورځنی ډول د کرونا ویروس خورا زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې په څلورویشت ساعتونو کې نږدې 1,00,000 وې. د اروپا په ختیځ کې هیوادونه هم د نوي میلادي کال په پیل کې بد وضعیت تجربه کوي. د هغو شمیرو له مخې چې رویټرز آژانس پرون خپرې کړې، د اروپا په ختیځ کې د کرونا وبا له کبله د مړینو شمیر 1,000,000 ته ورسید. زیاتې مړینې په روسیا، پولنډ او اوکراین کې ثبت شوې دي. اوس روسیا د کرونا له کبله د مړینو د شمیر له مخې تر برازیل مخکې شوی او په نړۍ کې دویم ځای لري. د ختیځ اروپا دوه هیوادونه چک جمهوریت او هنګری هغه هیوادونه بلل شوي چې زیات خلک پکې د کرونا ویروس په وړاندې واکسین شوي دي، خو د نوي کال د مراسمو پر مهال پکې محدودیتونه جدي وو. چین چې کرونا ویروس پکې په لومړي ځل کشف شو، اوس مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. په ټوله کې نړیوال په ځانګړي ډول روغتیایي سازمانونه او بنسټونه اندېښنه لري، ځکه د نړۍ په زیاتو برخو کې د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست دوله شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر وایي 2022 زیږدیز کال د افغانستان لپاره له اقتصادي اړخه له ستونزو او کړاوونو سره مل کال و. په بخښنې سره مال کال به وي، خو هیله لري چې ډېر ژر دوی له دې کړاوونو راووځي او په خپلو پښو ودرېږي. ولی الله شاهین دې موضوع ته په پام ازادي راډیو ته وویل دا سمه ده چې د دوی حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په خبره د نړۍ له اکثرو ملکونو سره فعال ډیپلوماتیک اړیکې موجودې دي. اخوا یو شمیر کابل ښاریان که څه هم روان وضعیت اندېښمنوونکی بولي، خو هیله لري چې 2022 کال د افغانانو لپاره یو ښه کال وي. د سیاسي چارو افغان شنون کې بیا له اصلاحاتو پرته 2022 هم احتمالا د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال یادوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د 2022 زیږدیز کال لومړۍ ورځ عام افغانان روان وضعیت ته په پام ورته څه هیلې لري. څلوېښت کلن عبدالودود د غزنی ولایت اوسیدونکی دی.
کال به هغوی که بعضې کارونه وسي لکه د انکشافي پروژو حساب و کتاب سي دی او د مکتبونو خلاصېدل له نړیوالو سره د اړیکې جوړېدل بعضې نور کارونه دي کولی شي، نو بیا به مشکلات زیات سي ځکه اقتصادي ستونزې دي، خلک له فقر سره مخ دي او بد حالت روان دی. وسیستي حالت چې کوم دی دا ډېر دردونکی دی.
شیبا بیا د کابل ولایت اوسیدونکې او په یو خصوصي پوهنتون کې استاده ده.
سال 2022 متاسفانه مردم افغانستان
2022 کال کې له بده مرغه د افغانستان خلک نه پوهیږي چې څه ډول برخلیک سره به مخ کېږي. هر شیبه د جګړې، بېوزلۍ، د ښځو په کور ناستې، د نجونو ښوونځیو ته د نه تګ له ګواښونو سره مخ دي. هغه ګواښونه چې دا کال یې زموږ ذهن کې تیاره کړی، خو موږ هیله لرو چې دا کال لکه څنګه چې موږ یې تصور کوو نه وي. د ازادۍ کال وي، د ډوډۍ کال وي، د کار کال وي او د خلکو د ژوند د ښه کېدو کال وي.
سال بهتر شدن وضعیت زندگی ما مردم باشه.
د 2022 زیږدیز کال د پای لوی توپیر 2020 سره افغانانو ته دا دی چې په دغه هیواد کې جمهوری نظام رنګ شوی او طالبان یو وار بیا په ټول هیواد واکمن دي. خو له تیرو نږدې 15 میاشتو راهیسې تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پیسې کنګل شوي چې له امله یې حکومت او هم خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نجونو ته له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده شوې او د لوړو زده کړو دولتي تحصیلي ادارې هم تړلې پاتې دي. بیروزګاري په ټوله کې زیاته شوې، خو ډېری په کور ناستې ښځې دي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان شنونکي روان وضعیت او ستونزو ته په پام سره 2022 کال د افغانستان لپاره ښه نه بولي. د سیاسي چارو پوها او په ناروې کې پخوانی افغان سفیره شکریه بارکزی وایي افغانستان به په 2022 زیږدیز کال کې له اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ناورین سره مخ وي، مګر دا چې په خبره اصلاحات راشي.
په راتلونکي 2022 کال کې به اقتصادي، سیاسي، اجتماعي بحران سره مخامخ وي. د افغانستان اوسنی نظام یا رژیم د بین المللي مشروعیت څخه برخمن شوی نه دی، او زه فکر نه کوم چې دې نه وروسته هم کوم ملک دې ته لیواله شي بغیر له دې نه چې اصلاحات راشي.
خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر سره له دې چې دا مني چې 2022 زیږدیز کال به د افغانستان لپاره له اقتصادي اړخه له ستونزو او کړاوونو سره مل کال وي، هیله ښیي چې ډېر ژر دوی له دې کړاوونو راووزي او په خپلو پښو ودرېږي.
د اسلامي امارت د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې هیڅ نوه قانوني موانع نشته. موږ اوس هم له اکثرو ملکو سره فعال ډیپلوماتیک اړیکې لرو. سږ کال به بېشکه له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مل کال وي، خو امید ده چې ډېر زر به له دغو ستونزو او کړاوونو انشاءالله راووزو او په خپلو پښو به ودرېږو.
ښاغلی شاهین وایي اساسي ستونزه دا ده چې امریکایانو او غربي هیوادونو د شلو کلونو په اوږدو کې د افغانستان د ولس په مقابل کې ناروا جګړه کړې او میلیاردونه ډالر یې لګولي. اوس د ده په خبره دا هیوادونه خپلو خلکو ته د دوی د وژل شویو اولادونو او بې ځایه لګول شویو پیسو ځواب نشي ویلی، نو ځکه په خبره یې هڅه کیږي چې د دوی حکومت ژر په رسمیت ونه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو بیا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ټولګډونه حکومت د جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته د درناوي، نجونو ته د زده کړو او خزو ته د کار د اجازه ورکولو او لترهګرو ډلو سره د پریکون شرطونه ایخی دي. هغه شرطونه چې د طالبانو حکومت وایي موږ پوره کړی او ورته کار کوو، خو نړیوالې تر اوسه نه دي قانع کړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي د افغانستان روغتیایي نظام له بحراني او بیړني حالت سره مخ دی. دغه وزارت د چارواکو په خبره له عام روغتیا وزارت سره بهرنۍ مرستې درېدلې او دوی نشي کولای په داسې یو وضعیت کې روغتیایي نظام په پښو ودروي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت په کور دننه هم د دوی پر وړاندې له پراخو ستونزو یادونه کوي او وایي د معیاري خدمتونو لپاره ډېر کار ته اړتیا ده. زموږ همکار په دې اړه جزئیات لري. مهرباني.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکو نن د حکومت د رسنیو اطلاعاتو په مرکز کې خبري غونډه درلوده. تر ډېره یې خبرې د تیرو لاسته راوړنو باندې محدودې وې، خو په دې برخه کې یو شمېر هغه ننګونې هم یادې کړې چې د افغانستان روغتیايي نظام ورسره مخ دی. د دې دلیل افغانستان سره په ځانګړي ډول د روغتیايي سیستم سره د بهرنیانو مرستې وې چې په تیرو 15 میاشتو کې درېدلې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د خدماتو معین عبدالباري عمر وویل چې د دې مرستو د بندېدو سره د افغانستان روغتیايي نظام بحران ته تللی دی او که دوام وکړي دوی نشي کولای چې روغتیايي سکتور په پښو باندې ودرېږي. د دله قوله چې دا مرستې په داسې حال کې بند شوي دي چې یوازې تیرو 15 میاشتو کې نږدې 22 میلیونه افغانانو دولتي روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د په خبره دا هغه څه دي چې په افغانستان کې خدماتو ته د خلکو لاسرسی ښیي او هغه محدودیت هم په ګوته کوي. خود خبرداری ورکړ چې د مرستو بندېدل به په کور دننه افغانان له یو لوی ناورین سره مخامخ کړي. ده وویل
ولې بیړنۍ حالت ده؟ بیړنۍ حالت د روغتیا په برخه کې ځکه ده چې تیر نظام د روغتیا برخه په خارجي مرستو پورې تړلې ساتلې وه. یعنې زموږ اویا اتیا فیصده بلکې 90 فیصده د روغتیا برخه هغه په خارجي مرستو باندې ولاړه وه.
په داسې حال کې چې دا د افغانستان روغتیايي سکتور ټول په بهرنیو مرستو پورې تړلی بولي، خو په دریو برخو کې لوی ستونزې هم د ځان پر وړاندې مخ بولي. چې لومړی د معتادینو په برخه کې مسله یاده کړه چې نږدې 3.5 میلیونه معتادین په افغانستان کې شته، خو هغه 9 میلیونه کلنۍ مرسته چې د افغانستان سره په دې برخه کې ټپه ټپه درېدلې ده او اوس دوی داسې هېڅ سرچینه نه لري چې دې روغدو کسانو دربلنه پرې وکړي. تر خوا یې د کووېډ-19 ناروغي ده چې وایروس دی، البته چې په افغانستان ورځ تر بله دا دوویل چې ګواښ ډېرېږي. همدا په تیرو 15 میاشتو کې نږدې 10,450 کسان پیا البته مبتلا شوي چې له دې ډلې 450 مړه شوي دي. دوویل نړیوال بانک د کووېډ-19 روغتونونه ملاتړ یې کاوه او دوی ته یې پیسې ورکول چې اوس دا پیسې بندې شوي دي، او که پیسې ورنه کړي دوی مجبور چې دغه روغتونو دروازې وتړي او لمبا مرستو پرته هېڅ امکان نه لري چې دوی حتی د کارکوونکو معاشات هم ورکړي. خوارځواکۍ مسله د یاده کړه چې نږدې 4 میلیونه میندې او ماشومان په افغانستان کې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي، او په دې برخه کې هغه مرستې چې کېدي هغه هم په ټپه درېدلې دي. د بهرنیو د مرستو سربیره یو بل مسله چې د عامې روغتیا وزارت اړینه ده، د هغه په کور دننه لوی مشکلات و چې د ویل په افغانستان کې نږدې 40,000 درملتونونه شته دی چې له دې ډلې 14,000 ثبت او راجستر دي او پاتې هېڅ راجستر نه دي، چې دا یو لوی ستونزه یې په کور دننه د خلکو لپاره جوړه کړې ده. د روغتیا دننه نظام دننه یې مافیایي سیستم هم یاد کړی، ویل چې حتی د درمل د روغتونونو دولتي روغتونونو دننه د لوړو وسایلو او هغه چې ماشین او تجهیزاتو د هغوی پرزې ویستل شوي او په بازار کې پلورل شوي دي چې خلکو
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست په 12:09 منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو.
تیر کال او دراتلونکي لیدلوري
د کال په پای کې د ازادي رادیو ځانګړي مرکه
تیر
تیر 2020 کال په افغانستان کې د یو ستر اقتصادي بحران د رامنځته کېدو کال و. په ځانګړې توګه د دې کال په وروستیو څلورو میاشتو کې چې طالبان واکمن شول، د افغانستان خلک په یو ناڅاپي توګه د نقدو پیسو له کمی، د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي او همدارنګه د بیوزلۍ له زیاتېدو سره مخ شول. سببونه او علتونه یې څه وو؟ په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د مدیره هیئت د غړي ازرخش حافظي سره چې یو اقتصاد پوه هم دی، ملالۍ بشیر مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې ده چې په تیر کال کې د اقتصادي سقوط یو لوی سبب څه و.
زما له نظره دا چې د حکومتونه چې رامنځته کېدل، دوی د قدرت لپاره الټرناتیو نه ول. دوی ناڅاپه د حوادثو پر بنسټ دوی رامنځته شول او دوی یو منظم مدون او علمي لاره نه درلوده. حکومتونو تر پایه پورې دوی د اساسي کرښې د اقتصادي ودې لپاره اعلان نه کړل او دوی آمادګي نه درلوده. خالي په خارجي مرستو باندې ولاړ یو مصنوعي اقتصاد و. کله چې دا مرستې قطع شولې او اقتصاد له بینه لاړ، دغه تر څنګ بیا فساد، عدم مشروعیت، دا هم د بحران دلیل و.
آیا داسې فرصتونه شته چې د اقتصادي او سوداګریز وضعیت د ښه کولو لپاره ورڅخه ګټه واخیستل سي؟ د بیلګې په توګه د افغانستان طبیعي زیرمې.
افغانستان ډېر شتمن هیواد دی، ډېر مهم زیرمې لري چې هلته ځینې بېساري دي. دا نادره فلزات عناصر په افغانستان کې شتون لري. لیتیم ډېر زیات لرو، تیل لرو، ګاز لرو، رنګه فلزات لرو. ټول اوس په اوسپنه کې په منطقه کې اول یو او په سکاره کې هم ډېر زیات یو. امکانات او منابع لرو، سرګردانه سیندونه لرو چې د هغې څخه هایدرو پاور یا برښنا تولیدېدلی شي. دا ټول څخه باید ګټه پورته کړو. تر اوسه پورې متاسفانه ګټه پورته شوې ځینې نه دي او ډېر مستعد د کار نیرو لرو. دا زموږ اصلي شتمني ده. مخصوصا په دا تېر شل کال کې تقریبا یو میلیون ځوانان لیسانس، ماستر او ډاکټري ترلاسه کړل او په خارجي ژبو باندې سنبال دي او د علمي منابعو څخه مستقیما ګټه اخیستی سي. دا هم ډېر مهم دی افغانستان لپاره. منابع زیرمه لرو، بشري قوه لرو او ښه طبیعت لرو او ډېر ښه اقتصادي جغرافیه لرو، یعنی لوکیشن لرو.
که څه هم تاسو د افغانستان اقتصاد یو مصنوعي اقتصاد وباله، په 2020 کال کې مخکې تر دې چې افغان حکومت سقوط وکړي، د افغانستان اقتصادي او سوداګریز وضعیت تاسو څه ډول ارزوئ؟
دا زموږ اقتصاد متاسفانه داخلي پایې نه درلودلې. د مثال په توګه که چیرې موږ صنعتي تولید لرو، خام مواد د خارج څخه راولدو یا نیمه خام، که چیرې موږ د خپل مصرف لپاره شیان راوردو باید هغې لپاره پیسې ولرو او دا پیسې د خارج څخه راتي، د خارجي مرستو پر بنسټ و. داسې خودکفا په خپل پښو باندې درېدلې اقتصاد نه و متاسفانه. او دا حکومتونه چون د یو ملي واقعي اقتصاد جوړولو لپاره هلې ځلې ونه کړل او فساد هم دغه معنی و.
حافظ صاحب، مخکې له دې چې افغانستان د طالبانو لاسته ولویږي، د پخواني ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د 2020 کال په لومړیو اوو میاشتو کې د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ د ودې لپاره ستاسو په نظر کوم مهم ګامونه پورته سوي وو؟
د دولت لخوا متاسفانه کوم داسې بنسټیز کار نه و شوی. خارجیان پیسې راوړلې او هلته په افغانستان کې لګولې. په نوم د میثاق شهروندي یو پروګرام و چې 1000 پروژې وړې او غټې چې خارجیان ترسره کول، پیسې دوی ورکولې، نړیوال بانک ورکاو او آسیایي پرمختیایي بانک پیسې ورکولې، د آلمان انکشافي بانک په نوم یو بانک دوی پیسې ورکولې، جاپان یې ورکاو، هندوستان او نور هیوادونه، ایالات متحده امریکې، دا ټول ډېر څه هیوادمندانه مرستې کولې. او متاسفانه داخلي منابع چې باید د 15 تر 1 بلیون ډالر یا میلیارډ ډالر راټول شوی وای، هیڅ وخت تر 2 بلیون ونه رسیدل ځکه چې د فساد شکار وو.
حافظ صاحب د یو نړیوال راپور لمخې ښځې چې په اقتصادي برخه کې غیر فعال سي د افغانستان ناخالص کورنی عواید شای 15% کم سي. په دې برخه کې تاسو څه ویل غواړئ چې فردي خوا پریږدو د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کېدلای سي کله چې ښځې غیر فعال سي په د کار په برخه کې؟
زما اټکل خدای دی چې تر 15% څخه ډیر زیات دي، دونه یعنی زما نظر له حد اقل 60% زموږ اقتصاد ته ضرر رسیږي، ځکه چې ما ارز وکړ چې د حیواني محصولات په افغانستان کې یا په کروندو کې او بیا په بڼوالۍ کې دا ټول اکثرا د لاسي صنایعو کې دا د ښځینه کارګرانو مهارت ډیر زیات دی، که چیرې دوی محروم سي او دوی کارخانې ته را نسي او مارکیټ ته داخل نسي نو زما اټکل تر 60% هم زیات زیان رسیږي افغانستان اقتصاد ته.
تاسو په 2022 کال کې افغانستان د افغانستان اقتصادي وضعیت څه ډول اټکل کوي؟
دا سیاسي بستر پورې اړه لري، که چیرې موږ یو سیاسي مشروع مناسب بستر ورته جوړ کړو او نړیوال مرستې راسي او په عین زمان کې دا نوې حکومت دې ته بریالی سي چې د افغانستان وتلي هغه تعلیم یافته اشخاص بیرته افغانستان ته راوبولي او د دوی د استعدادونو څخه کار واخلي او مشخص برنامه ولري، مثال په توګه د معدنو د استخراج لپاره ملي شرکتونه جوړ کړي لکه د افغانستان نېشنل سټیل کمپنی یا مثلا د افغانستان تیلو ملي موسسه. دا شاید موږ کېدای سي چې په دا پنځه کال کې د تیل او د اوسپنیز شیانو او د برښنا په تولید کې خودکفا سو او د خارج څخه بالکل بینیاز او د احتیاج څخه خلاص سو.
دا خو د طالبانو حکومت ته ستاسو یو شمېر وړاندیزونه شایي وي، که تاسو د 2022 کال د اقتصادي اټکل په اړه راته وایئ چې ستاسو په نظر به 2022 کال څه ډول وي؟
کاوزا هم دغه سي چې اوس مهال روان دي دوام مومي د نورین زیاتیږي، د مثال په توګه تقریبا 1,300,000 خلک مخکې انسان څخه تنخواه ترلاسه کولی، اوس مهال د مثال په توګه 6,000 ملکي مامورین ول، 3,200,000 امنیتي قواوې وي چې خرجیانې پیسې ورکولې، په حدود د 3,000 متقاعدین معلولین او د شهیدانو کورنۍ وي، دا چې ټول سره حساب کوي 1.4 میلیون خلک چې هر یو ځان سره یو کورنۍ درلودي، دا د دولت په معاش کې خپل ګزارې کولی. دا معاش یوازې د دوی د نفقې په خاطر هم مهم دی او په عین زمان کې دا مارکیټ لپاره د رونق لپاره، ځکه چې دا خلک چې پیسې درلودري دوکاندار څخه شیان رانیول، دا دوکاندار بیا د تاجر څخه اخیستی، بیا په خپله دا اقتصادي رونق په کار اچول کېدل. اوس متاسفانه دا 2 میاشتې پخوانی حکومت تنخواوې نه ورکړي خلکو ته او دا تقریبا 15 میاشتې چې طالبان نه دي ورکړي او دا 8 میاشتې کېږي چې دا زموږ د پرچون فروشي اقتصاد ډېر ضعیف شوي، ډېر یعنی که ووایم چې په تب درېدلې خو مبالغه یې، خو زه دا ویلی شم چې 150 شوي.
د طالبان حکومت ته ستاسو مشخص وړاندیزونه کراته وایي چې د اقتصادي او سوداګریز وضعیت ته شکولو لپاره دوی باید څه وکړي؟
په اول قدم زه وایم چې دا خپل مشروعیت بشپړ کړي، سیاسي مشروعیت چې د خلکو امید ورته زیات شي او د خلکو باور او د خلکو اعتماد او د خلکو حمایت ځینې زیات شي. دوهم دا چې نړیوال لپاره د منلو ول وسی چې دا یو ادرس دی د افغانستان د خلکو په استازیتوب او د ټول افغانانو نمائندګي کوي او په عین زمان کې دلته پنګونه مسوون ده، دلته بین ملي قوانین مراد کیږي، کنوانسیونونه تر پښو لاندې نه کیږي، نو دغه لپاره دوی یو سیاسي مشروعیت ته ضرورت لري، پرته له هغې نه مرستې کیدای شي او نه هم بین المللي لوی پانګونه په افغانستان کې ممکن دي، په دې چې هر پانګونه چې کېږي باید نړیوال بانک ورته پرمیشن ورکړي یا اجازه نامه ورکړي، یا د سویفت سیستم څخه چې د امریکایانو په لاس کې دي د هغې څخه بیا تیر شي پیسې راشي، داسې خو نه شي کېدلی چې میلیون ډالر یو څو پنګونه وکړي او دا پیسې په خپل جیب کې واچوي افغانستان ته ویسي، دا خو امکان نه لري. نو په دې خاطر باندې ټول خدمه زما مشوره دا دی چې یو مشروع متعارف او د منلو وړ ترکیب او حکومت باید جوړ شي چې تخصصي بڼه هم ولري، پاک او مخلص هم وي، او امنیت خو اوس مهال د پخوا په پرتله ډېر ښه دی. نو دغه ته ضرورت شته چې یو د خلکو د منلو وړ او د دنیا د منلو وړ یو رهبري او حکومت باید ایجاد شي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. لنډ خبرونه له اجمل اندورو.